محمد نوید آرین صاحب، تاسې پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسې هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه را ژباړلې دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
زما په فکر واقعي هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې خو بیخي هېڅ هغه نشته. مګر بیا هم څه ناڅه کار به سوی، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه دي جوړې سوي، د حکومت لخوا مرسته نشته، یا حکومت مثلا په مشکلاتو کې دی، نو خلک چې دي ستا خبره په خپل ذوق سره کار کوي. نه، نو موږ هم دا رقم چې دي کتابونه، علمي کتابونه ژباړلي دي. لومړی سر چې ستا سره څه نه وي ته به ژباړې کوې، بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، هغه به بیا ژباړه چې دی حتمي نه ده. بیا به تر هغه وروسته چې دی زموږ خلق به پخپل ژبه کې د خپل تصور د خپل افکار څخه به بیا دی چې دی لیکن کوي، نو دا رقم چې دی په هر ژبه کې په واسر کې ژباړې وي. اوس ایران وګوره، تر اوسه پورې پر ژباړو باندې چې دی په ایران کې په ملیونو کتابونه چاپېږي ژباړې. چې یو کتاب مثلا ولیکل سي، درېیمه ورځ هغه په تهران کې چاپ شوی، نو د ژباړو اهمیت زیات دی. مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، بیا به چې دی موږ خپلو لیکنو ته بیا چې کوم ذهني غذا میسره شول، بیا به خپلو لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو، بیا به خپله ژبه دومره غني کوو چې په آینده کې زموږ له ژبې څخه ژباړې وسي.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصورې ژباړې دي او منظومې ژباړې لا نسته. دغه کومې منصورې یا نثري ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسې له نظره تېرې شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی سو او له دغو ژباړو سره انصاف سوی دی؟
زما په فکر زیاتره ژباړې چې دي، مثلا زموږ خلک چې دي د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه له ورایه معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دي د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نسي معلومه چې دا له کوم ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه شپه همدغه ژبه کې لیکل شوي دي. نو په دې باره کې خو ډېره کمزوري ده، ولې زموږ ځینې خلک چې دوی هغو چې کوم ژباړې کړي دي، نو په هغو کې دوی هغه لفظ هماغه لفظ ته انډول پیدا کوي، نو هغه چې دوی ډېر له ورایه څخه کله کله داسې مشکل پېښ شي او محاوره وي، نو د هغې ترجمه ډېره مشکله وي. نو لږ کمزوري شته په دې باره کې.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي په دیني برخه کې، هم دا د فقه کتابونه اکثر را ژباړل شوي دي، او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیات کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې را ژباړي. د علم په نورو برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
ګوره، اوس خو زموږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې سوي دي، هغه د مذهبي کتابونو سوي دي. خصوصا مثلا تر ټولو د مخه شروسولات کدوري دا رقم کتابونه، بیا له هغه څخه وروسته بیا د هغو شروحات. نو په علمي کار خو بېخي لږ سوی دي. فکر کوم چې دغه هم د تېرو لسو کالو یا د دغه یوویشتمې پېړۍ په له سره به کار را شروع سوی دي. تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه وو. یوه ملي هنداره مو درلوده چې هغه زموږ یو فولکلوري اثر و، د هغه څخه ځینو خلکو پښتو زده کړه، خصوصا له کرشه را په دې خوا. نو هغو بیا د پښتو په پښتو ژبه کې چې دی ځینې کتابونه، علمي کتابونه ته خو مثلا غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري. غټ مشکل دا ده.
ستاسې د ژباړلو کتابونو ته به راسو. تاسې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي، او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي. دغو ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت؟ او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل، که نه کوم خپرندوی له تاسې غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړي او هغوی چاپ کړل؟
تر ټولو وړاندې خو چې ما درته وایم چې پښتو مې مثلا د پښتو سره زما دغه علاقه پیدا شول، زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یوولس کال به وم. نو تر هغه وروسته بیا مثلا ما کتابونه لیکل، تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات شو، نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړله، خصوصا صحاف صاحب زینم یادوم، صحاف نشراتي خبر ټولنې مشر، د هغه دې ته واڅولم. نو علمي کتابونه چې دي هغه بیا لوستونکي ډېر کم لري، خو بیا هم علمي خلک چې کم وي نو لوستونکي نو کتابونه به هم کم وي.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بیلابیلو علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیات او د ارواپوهنې، د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي؟ که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه راوژباړي، څه فکر کوي چې دغه کتابونه لکه ستاسو په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پو ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای شو، د ده څو کتابونه تاسو ژباړلي، دغه کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای شي؟
ډیره غټه مرسته کولای شي. دغه کتابونه چې مثلا اوس تر ټولو وړاندې چې دی تاریخ او فلسفه تقریبا نفسیات هم، دا ولې ما انتخاب کړل؟ دا ځکه چې د دغه لارې زموږ تصورات چې دی تغیر مندلی شي، کوم چې موږ زوړپالی فکر لرو کېدلی شي هغه د دې لارې چې دی تغیر ومومي. فلسفه یو ډیر رښتونی علم دی. تاریخ پر سنسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د بادشاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو شکړونو ته، تاریخ ډیر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی اوس د ولسونو تاریخ دی، د ولسونو د تاریخ دور دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتل چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ته وایي له دې څخه آګاه شي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درسي نظامي کې فلسفه ډیره کم ورته ویل کیږي، یا به دا ووایي چې هیڅ نه ورته ویل کیږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډیر برسرن انداز ورته ویل کیږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
تر ټولو وړاندې خو به تاسو د مدرسو خبره وکړه. په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کیږي، هغه اوس بالکل مردوده او ډیره پخوانۍ ده، 2500 کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا د هیڅ اضافتوب یا زیاتوب نه دی کړی. هغه خو بالکل دی فقط یو د خانپوري ورته وایي، د دې دپاره وایي، نور هغه هیڅ د دې څخه استفاده نه کوي. او بیا وایي هم چې دا فلسفه چې ده دا د اسلام سره په ټکر کې ده، دا موږ نه منو، فقط وایو یې. موږ یو دلیل، یو حجت، یو منطق پر قایموو، د یو منطقي هغه دپاره وایو، مګر هغه بیا هم دې ته هیڅ ګټه ورنه کوي. د دې سوچ چې دی منطقي نه وي. نو زما په فکر دا علم چې دی دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی، هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو دپاره ډېر مهم دی. که لومړی ټولګی نه وي، دوم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په خپلو پوهنتونونو کې، په پوهنځیو کې، په دې کې چې دی وروپېژنو.
څنګه چې ما په پیل کې وویل چې موږ د ژباړو لپاره مستقلې ادارې نه لرو، نو د ذوق له مخې داسې ډېر کتابونه زما تر نظر تېر شوي دي چې یو کتاب دوه یا درېو کسانو ژباړلی. فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درېو څلورو کسانو ژباړلی دی. راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیم اڅکزي او نومیالی لیکوالې صفیه حلیم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوي چې یو کتاب د بیلابیلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوي چې پروا نه کوي بیلابیل کسان دی وژباړي، څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کس یا درې کس وژباړي هم بده خبره نه ده. بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه، خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیر کار کړی دی. په ژباړه کې چې دی موږ کوم د دې دپاره داسې ټاکلي اصول موږ نه لرو یا ادارې نه لرو، نو موږ هر سړی په خپل سر ژباړه کوي. د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دري وي، دغه راز نور خلک ژباړې دي وکړي، خو ښه خبره ده. بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده، یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي، زما څخه سوي دي، د چا چې د ژباړه ښه ده، دغه راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته شي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولی چې آیا یو اثر که یو لیکوال ژباړي، داسې هم کېدلی شي چې په یو اثر کې فرضاً د ده دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي، هغه راوژباړي. انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بلې ژبې، د بل محیط، د بل هیواد، نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس یې بولي، دغه رقم یو شی لیکلی وي، نو کله چې زموږ یو ژباړونکی ورسره مخ کېږي، نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ شي چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي، د خپل محیط لپاره نقصان لري. نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکي لپاره چې دی څه فیصله کوي.
دغه ساسي د ژباړلو کتابونو په اړه که معلومات راکوي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي، اوس هم آیا ژباړې تر لاس لاندې دي کنه؟
زما خو د ژباړو د تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ. تاریخ او د تاریخ فلسفه چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی، هغه ما ترجمه کړ تر ټولو وړاندې. بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتاب و، تاریخ پرون او نن، چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې شو، نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه، پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلال پوري، نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور شو. دغه راز بیا تر هغه ورسره فلسفي براشي چې د خفنه سفر رساله ده، هغه هم چاپ شوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. دغه راز بیا تاریخ او د تاریخ پرانا کې چې هم د مبارک علي اثر دی، هغه هم د صحاف نشراتي موسسې لخوا چاپ شو. دغه راز بیا ورسته یو زر او یوش په چې الف لیلا ورته وای په عربي کې، په فارسی کې هزار او یک شب ورته وای، هغه په خلص شکل یعنی په یو ټوکی ما وژباړه. نو هغه لا نه دی چاپ سوی، خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راز تر دې وړاندې، تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم، ما د پښتو سره علاقه پیدا سوه. نو ما د ماشومان دپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل. نو هغه خو هغه وخت چاپ سوي دي د بېلابېلو ادارو لخوا، د صدیقي خپرندوی ټولنې لخوا، د مذهبي خپرندوی ټولنې لخوا. دغه راز اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي، لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوري کتاب دی، هغه هم تر لاس لاندې دی اوس، او د فلسفې لنډ تاریخ چې زما تالیف دی، هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز چې دی د ښځو تاریخ، یا په اردو کې چې ورته وایي عورت کې تاریخ، دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی، یو لنډکی کتاب دی، دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغو کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ، یو زر او یو شپه، دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راژباړلی دی. هغه خو په څو ټوکو کې دی، دغه تاسو وویل چې دا خلاصه د لنډیز دی.
هو دا لنډیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی، خلک چې دی دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته. نن سبا چې په فیسبوک کې هم غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي، هغه خلک نه لولي. نو ما زره ولاړ شوم، بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټوک کتاب هغه کړ، چمتو کړ، چې ما ویل دا چې مختصر وي بیا خلک لولي. او ډېر ټوکیز کتابونه چې دي نن سبا چې دی دومره خلک لوستونکي نه لري.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه، په فیسبوک کې به مې لیدلي د هرې موضوع لپاره پر هر شي باندې پاڼې شته، خو چې زما تر نظر نه دي تېر شوي، هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده. آیا شنو چې په دغه ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه سوې وای چې ځوانان ژباړې ته هڅول سوي وای؟
بالکل، تر ټولو وړاندې خدا دی چې تر ټولو د مخه دا کشف سي، داسې اداره جوړه سي، یا داسې کوشش وسي چې دا ژباړونکي چیرته چیرته پر ناست دي، چې خواره دي، چې دوی سره راټول سي، یو نیټورک جوړ کړي، یو ډله جوړه کړي، یو ګروپ جوړ کړي. اوس خو سره خبر نه دي، څوک په کوټه کې ناست دي، څوک په یو کور کې، په خپل کور کې ناست دي، څوک په پښین کې دي، څوک په کندهار کې دي، څوک په پېښور کې دي، یو د بل کار او زیاره خبر نه دي. تر ټولو وړاندې داسې هڅه وکړو چې دغه ژباړونکي، د علمي خلک، لیکوالان، مصنفین، دغه سره راټول کړو، سره رانږدې کړو، یو د بل د کار خبر کړو. بیا نو په فیسبوک کې هم د دې لپاره ګروپونه جوړېدلی سي، دی چې یو د بل د کار خبر سول، بیا به هغه تکراري د ژباړو مسله چې وه، هغه به هم له منځه ولاړ سي. دا ډېر غټ کار دی او دې ته باید چې دوی چمتووالی وښودل سي.
په پای کې به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې خلک ژباړو ته په ډېر ټیټ نظر ګوري. ما خپل هم د ژباړو تجربه کړې، څه ژباړې مې کړې دي. د ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلی دي چې ژباړه چندانې کار نه دی. ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده، ولې چې ته د بل سړي فکر راولي خپل ټولنې ته. نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل، د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل، دا ډېر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې، خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغه سې لیکل سي، مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي، هغه نو ژباړه ډېر مشکل کار دی. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی وژباړو، انګریزي خو غني ژبه ده، په انګریزي کې هر څه شته. نو به انګریزانو ته یا به امریکایانو ته یو نیمګړتیا ویسي، مګر زموږ ژبه چې هیڅ نه لري، لمنه تشه ده. نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو، هغه به داسې وي لکه نوی شی، ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي لا اوس که درته وایم چې په دې تېره نیمه پیړۍ کې به کار ورته سوی، تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه شته موجود. نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده، بلکې د پښتو لپاره ډېره ضروري ده. دا به د نورو اقوامو، د نورو کلتورونو سره زموږ آگاهي راولي.